شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې مخالفانو سره نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره کومه بهانه نه ده پاتې. په ولسی جرګې کې د نن ورځې د شخړې چې د وکیلانو ترمنځ را پورته شوې ده هم حال درکو، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي امریکا ورسره د ماینونو د کشف او لمنځه وړلو عصري وسایلو ژمنه کړې. د مالی وزیر وایي د انکشافي پروژو تړونونه به افغانانو یا سیمه ییزو کمپنیو ته ورکړي. او د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم د نیولو حکم صادر کړ. پوره خبرونه اوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي امریکا ژمنه کړې چې افغان ځواکونو ته به د ماینونو د کشف او لمنځه وړلو پرمختللي وسایل ورکړي. جنرال بسم الله محمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دارنګه وسایل اوس هم په افغانستان کې ناټو ځواکونه لري چې د تلفاتو په کمېدو کې ورسره مرسته کړې ده. هغوی وعده کړې داسې اسانتیاوې موږ ته راکړي، داسې نقلیه وسایل زموږ په واک کې چې ماین کشف او لمنځه یوسي. د ښاغلی محمدی په وینا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په سلو کې اتیا برخه د سړک د غاړې بمی چاودنو له وجې ده او همداراز هر کال یو زیات شمېر افغان عسکر د ماینونو قرباني کیږي. نوموړي ونه ویل چې امریکا به دا وسایل کله افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر وایي امریکایي چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د بودیجې له لارې د خپلو مرستو انکشافي تړونونه به افغانانو یا هم سیمه ییزو کمپنیو ته ورکوي. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په دې اړه نن خبریالانو ته وویل له نړیوالو کمپنیو سره د قراردادونو بیه لوړوي. توافق شو کومې پیسې چې دوی موږ ته راکوي او د بودیجې له لارې لګول کیږي موږ غوره بولو چې انکشافي کارونه افغاني قراردادیانو ته ورکړو. که چیرې افغاني قراردادیان پیدا نه شول په سیمه کې هغو شرکتونو ته وسپارو چې د ترسره کولو توان لري. زاخلو زیاته کړه دا موافقه امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د هیات په وروستي سفر کې شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي له کندهار څخه سږکال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینیر عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل سږکال له کندهار څخه 1.5 میلیون ټنه انار پاکستان، هندوستان، جرمني، متحده عربي اماراتو او بنګلادیش ته صادر شوي. د کندهار یو شمېر باغ لرونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په سږنیو حاصلاتو خوښي څرګنده کړې، خو وایي چې بهر ته یې صادرات باید نور هم زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو. د پاکستان سترې محکمې د برېښنا په پروژو کې د فساد په اړه د دې هیواد د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم صادر کړ. سترې محکمې چارواکو ته 24 ساعته وخت ورکړی چې پرویز اشرف او 15 نور کسان ونیسي. راجا پرویز اشرف د صدر اعظم په څوکۍ باندې کار کولو مخکې د پاکستان د اوبو او برېښنا وزیر و. ده دا تور رد کړی چې په 2010 کال کې د برېښنا د پروژو د تصویب لپاره رشوت اخیستی و. د صدر اعظم راجا پرویز اشرف سلاحکار فواد چودري د سترې محکمې حکم غندلی او د اساسي قانون پر خلاف یې بولي. د پاکستان سترې محکمې په داسې حال کې د صدر اعظم اشرف او نورو 15 کسانو د نیولو حکم صادر کړ چې دینی عالم محمد طاهر قادری په اسلام آباد کې د ډیموکراسۍ د کاروان لاریون ته په زرونو کسان راټول کړي او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه کوي. قادری د سېشنبې په ورځ د پاکستان په حکومت انتقاد وکړ او سیاسي مشرتابه یې په بشپړ ډول ناکام وباله. د تروریزم پر ضد مبارزه جعلي وبلله. قادری په اسلام آباد کې راټولو شوو زرګونو پلویانو ته وویل د پاکستان له سیاسي او ټولنیز سیستم څخه باید د فساد فرصتونه لرې شي. کله چې سیاسي مشرتابه په فساد کې ښکېل وي، خدمت ونه کړی شي او پارلمان په بشپړ ډول غیر فعال وي، د تروریزم پر ضد جګړې ته بله لار نشته. د تروریزم سره به څنګه جګړه وشي؟ زموږ له هیواد څخه به دا افراطیت، بنسټپالنې او تروریزم مخ په زیاتېدونکی مصیبت څنګه له منځه یوړل شي؟ موږ د خپل سیمې او نړۍ امنیت ته په ګواښ بدل شوي یو. په تلویزیونی تصویرونو کې ښکاري چې اعتراض کوونکو د سترې محکمې د حکم د صادرېدو پر مهال خوښي کوله. قادری ویل قضا خپل حکم او قضاوت وکړ، خو حکومت یې عملي کولو ته چمتو نه دی. د عراق د پارلمان یو سنی وکیل په لویدیز ولایت انبار کې په ځان وژون کې حمله کې ووژل شو. د انبار والی قاسم الفهدوي وایي عفان العیسوي نن په فلوجا کې له څو تنو ساتونکو او ملکي خلکو سره یو ځای ووژل شو. فرانس پرس خبري اژانس د یو پولیسو لخوا وایي یو ځان وژون کې له العیسوي څخه لاسونه راتاو کړل او پر ځان پورې تړلي مواد وچول. العیسوي د العراقیه سنی بلاک غړی دی او دا بلاک د صدراعظم نوري المالکي په ائتلاف کې شامل دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي 250 تنه فرانسوي عسكر د مال په مالیکې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل دي. اولاند نن په ابو دابي کې د فرانسوي عسکرو د وی اډې د کتلو پر مهال د خبرو وکړه. د ویل د فرانسوي عسکرو شمیر به په موقت ډول زیات شي، خو هر څومره ژر چې ممکن وي چارې به افریقایي ځواکونو ته وسپاري. د فرانسې جمهور رئیس زیاته کړه په مالیکې د افریقایي ځواکونو ځای په ځای کېدل به لږ تر لږه یوه اونۍ وخت ونیسي. اولاند خبرېرانو ته ویل د فرانسې هوایي ځواکونو تېره شپه د اسلامي وسلوالو پر هدفونو باندې په نوو حملو کې خپل مقصدونه حاصل کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو جګپوړه ډیپلومات د مرکزي آسیا د جمهوریتونو ترکمنستان او قرغزستان په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو مرستیال رابرټ بلیک به نن د ترکمنستان مرکز اشقابات ته لاړ شي او هلته به له جګپوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه ده چې بلیک به د ترکمنستان د مشرانو سره د سیمه ییزو امنیتي مسلو په ترکمنستان کې د نړیوالې پانګونې او بشري حقونو په ګډون په پراخو مسلو خبرې وکړي. بلیک به د چهارشنبې په ورځ قرغزستان ته هم سفر وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وی وسلوالو مخالفت د نور په افغانستان کې د جګړې د دوام کومه بهانه نه ده پاتې. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د رای ورکونې د کارتونو په اړه وروستۍ پریکړه د حکومت په ګټه بولي. پراونه خبری مجله کې د پاکستان د وروستۍ حالاتو حال درکو چې د دې هیواد سترې محکمې نن حکم وکړ چې صدر اعظم دې په 40 ساعتونو کې ونیول شي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزیر انور الحق هدي هغه برېښنالیک بې اساسه بولي چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ته لیږل شوی او په دې وزارت کې پکې د اداري فساد د موجودیت ادعا کیږي. د مشرانو جرګې خپل د 2 میاشتو کړو وړو رپورټ وړاندې کړی.
دا کومې کړنې چې دي دا کمې شوې دي، موږ باید نور هم دقیق متوجه او باید موږ ډېر فعال اوسو.
په ولسي جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ د شخړې له حاله هم خبرې غي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. د افغانستان د سولې علي شورا وی وسلوالو مخالفانو ته نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره کوم بهانه نه ده پاتې شوی. د سولې د شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکا ته د ولسمشر کرزي په روسي سفر کې د مخالفانو دا ادعا له منځه لاړه چې هیواد یې اشغال شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي چې لا هم وسلوالو مخالفانو ته د جګړې بهانه له منځه نه ده تللې چې دوی یې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون بولي. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي امریکا ته د افغان پلاوی په روسي سفر کې هغه موارد لمنځه ولاړل چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره بهانه کړي وو. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د افغانستان ملي حاکمیت په ټولو معنا سره تامین شوی دی. ښاغلی ستانکزی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې نور له جګړې څخه لاس واخلي.
څلور موضوعګانې وې چې مخالفینو به تل بهانه نیوله او ویل به یې نسي کولی له افغان دولت سره په خبرو کې کومې نتیجې ته ورسیږي. مثلا ویل به یې د افغانستان حکومت واک نه لري، زندانونه یې په واک کې نه دي، وطن اشغال شوی او بهرنیان نه وځي. دا هغه څه دي چې دوی به تل د جګړې د دوام لپاره د بهانې په توګه کارول. خو زه فکر کوم اوس داسې شرایط راغلي چې هغوی له هیڅ کومې بهانې نه په افغانستان کې د وینې تویدنې د ادامې لپاره استفاده نسي کولی.
په عین وخت کې ښاغلی ستانکزی تمه وښودله چې په روان میلادي کال کې به د سولې په برخه کې په افغانستان کې پرمختګونه وشي. تر دې یوه ورځ مخکې جمهور رئیس کرزی ویلي وو چې امریکایي چارواکو موافقه کړې په افغانستان کې به هیڅ زندان نه لري او په راتلونکي پسرلي کې به له کلو بانډو څخه په خپلو قرارګاو کې میشت کیږي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي هغه تعریف چې دولت یې له ملي حاکمیت څخه لري ښایي وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ته د منلو وړ نه وي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پر خلاف دي په داسې حال کې چې افغان دولت یې غوښتونکی دی. هغه وویل
فکر نه کوم چې د طالبانو او د حزب اسلامي لپاره د قناعت وړ خبره وي. خبره دا ده چې اول باید امریکایان د خلکو سره خبرې وکړي او دوی ته ووایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي، چې کپاتې کېدل غواړي، څومره اسکر به دلته وي. دا خو تر اوسه پورې دا مسایل اصلا روښانه شوی نه ده او په خپل افغان حکومت هم په دې نه پوهېږي چې د 2013 کال نه وروسته امریکایان په افغانستان کې څومره اسکر غواړي، څومره اسکر غواړي چې دلته وي. او دا اسکر که د جګړې لپاره هم نه وي، دا د افغانستان د مخالف ځواکونو لپاره یو بهانه ده چې باید جګړې ته دوام ورکړي.
د افغانستان دولت له امریکا سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره موافقه کړې. طالبان سره لدې چې له افغان دولت سره له خبرو انکار کوي، خو په دې وروستیو کې په پاریس کې په یوې داسې غونډه کې برخه واخیستله چې د پخوانی شمالي ټلوالي ځینې مهم کسان او د بیلابیلو لورو استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د طالبانو استازو د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شرط د یو نوي اساسي قانون له مخې د یو حکومت د رامنځته کېدو ملاتړ وکړ چې ځینو لورو د هغوی په دریس کې د یو لوی بدلون په سترګه ورته وکتل.
د احمد زبیر شمن په ریپورت کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي وسلوالو مخالفانو ته نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره کومه بهانه نه ده پاتې.
خبری مجله اوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه د افغان ولسمشر حامد کرزي له خوا د رای ورکونې د کارتونو په اړه پریکړه د حکومت په ګټه بولي. دغه یو شمیر ګوندونه وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د زړو کارتونو کارول به بیا هم دغه انتخابات له درغلیو او ستونزو سره مخامخ کړي. ولسمشر کرزي د دوشنبه په ورځ ویل چې د رای ورکونې نوي کارتونه اتیا میلیونه ډالر لګښت غواړي چې نه یې نړیواله ټولنه ورکوي او نه یې افغان حکومت وس لري، نو د زړو کارتونو کارول د هغه په وینا د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په خیر ده. د ازادي راډیو خبریال مسوم ماون په دې اړه رپورت لري.
دا ګوندونه د ولسمشر کرزي پر خبرو انتقاد کوي، وایي چې ولسمشر کرزي د پخوانی کارتونو په کارولو کې شخصي ګټه لري. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف فیان سید فاضل آقا سنجرکی ازادي راډیو ته ویل چې د زړو او نوو کارتونو د کارولو موضوع د انتخاباتو په کمیسون اړه لري او باید حکومت لاس وهنه پکښې ونه کړي.
دا
چې نوموړي د موجودو کارتونو پر کارولو او اعتبار ډېر ټینګار کوي، داسې معلومیږي چې نوموړي په دغو کارتونو کې خپل ګټه لري، ولې چې 22 میلیونو کسانو ته کارتونو ویشل شوی خو مونږ تر 14 میلیونو ډیر د رای ورکونې وړ کسان نه لرو. نو پر دې اساس داسې معلومیږي نوموړي په دې قضیه کې یو هدف لري. زمونږ ټینګار پر دې دی چې غواړو چې شفاف، عادلانه، دیموکراتیک او د منلو وړ انتخابات ولرو، نو باید د رای ورکونکو نوي نوملیکنه وشي.
افغان ولسمشر حامد کرزي د دوشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د 2014 کال په انتخاباتو کې هم د رای ورکونې د پخوانی کارتونو پر کارولو ټینګار وکړ. د ولسمشر کرزي په خبره د نوو کارتونو چاپول او ویشل اتیا میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې نه نړیواله ټولنه ورکوي او نه هم افغان حکومت د دې لګښت واسط لري.
کارت نو یکی خو 80 میلیون ډالر میخواد کنه جامعه جهانی حاضر سیر به پردازه.
دوی وایي نوي کارتونه اتیا میلیونه ډالر غواړي چې نه نړیواله ټولنه ورکولو ته چمتو ده او نه هم افغانستان دونه پیسې لري او په خواني کارتونه چې لرو د هغو اصلاح کول او بدلون د انتخاباتو د بهر په خیر بولو. افغانستان په نړۍ کې یو له بېوزلو هیوادونو څخه دی، نو د دې لپاره چې انتخابات پر وخت وسی او د پلمانوي چې کارتونه ورنکړل سو دا کارتونه هم لغوه کو، نوې کارتونه هم ورنکو او پیسې هم څوک رانه کی او بیا وایي چې کارتونه نسته نو انتخابات نکیږي او ګرام مژیو چې وسنه لرو نو له هغو امکاناتو باید کار واخلو چې په لاس کې مو دي. همدارنګ ولسمشر کرزي وویل چې د افغانستان لیرې پرتو سیمو ته د نوو کارتونو رسول هم یو ستونزه ده چې په خبره له کمیسون او کابینې سره یې ډېرې خبرې پر کړې. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي چې د زړو او نوو کارتونو په اړه پریکړه یا اعلان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا وسي، نه د حکومت لخوا. د دې بنسټ اجرایي رئیس چنداز پنغر د سه‌شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په دې اړه څه ویل خلکو او سیاسي ګوندونو ته شک پیدا کوي. داسې ښکاري چې د نوو کارتونو د چاپ پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په منځ کې هم اختلافات رامنځته شوي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوو کارتونو د تیارولو په اړه د مالي لګښت ستونزه تایید کړه. ښاغلی امرخیل وویل چې پخواني د رای ورکونې کارتونه د باور وړ دي او نوو کسانو ته د نوو کارتونو د ورکولو پر پلان کار کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ولسی جرګې د کمیسونونو د رئیسانو په کمیټه کې د دوه وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه شوې ده. ولسی جرګې کې د هرات ولایت استازي احمد فرهاد مجیدی چې منلې ده دغه شخړه د وزیرانو د استیضاح په سر ده او د کندهار د استازي محمد نعیم لالی حمیزی ترمنځ شوې. خو حمید لالی هم له ازادي راډیو سره دغه پیښه تایید کړې او وایي چې د پارلمانونو یو معمول دی چې شخړې پکې کیږي. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري.
په ولسی جرګې کې د یولسو وزیرانو د استیضاح پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلافات د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري چې بالاخره دغه اختلافات د دو وکیلانو ترمنځ تر فزیکي شخړې ورسېدل. په ولسی جرګې کې د هرات استازي احمد فرهاد مجیدی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د رئیسانو په کمیټه کې د ده او د محمد نعیم لالی حمیدزي ترمنځ فزیکي شخړه شوې، خو ویل چې ته پکې ټپ نه دی رسېدلی. ښاغلی مجیدی ادعا وکړه چې لومړی ښاغلی حمیدزي پرې وار کړی.
پر دې مسئله موږ منطقي بحث درلود، خو هغه پر ما فزیکي حمله وکړه. زه د خلکو د استاذ په توګه د دارنګ غیر اخلاقي حرکاتو پلوی نه یم.
نوموړي ویل جنجال په دې رامنځته شو چې ولسی جرګه لومړی پر کلنۍ بودیجې بحث وکړي او کنه د یولسو وزیرانو د استیضاح پر مسلې بحثونو ته دوام ورکړي. مجیدی ویل د وزیرانو د استیضاح د بحث د ځنډولو پلوی و، خو لالی حمیدزی مخالف و او په همدې شخړه شوه. خو ښاغلی حمیدزی دا مسله عادي بولي او وایي د نورو هیوادونو په پارلمانونو کې همداسې پیښیږي. هغه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
ایراتی وکیل صاحب چې زموږ هم چمپیون دی فرهاد مجیدی، بس دې داسې د یو مشخص وزیر سره چې د اوبو برېښنا وزیر د دې پر طرفداري باندې درخله ډېر غلطي خبرې راوتلې چې هغه د وکیل د شارل سره نه شایي. په دې وختو کې داسې فزیکي برخورد رالی، خو خوشبختانه کم چاته کې مشکل نه دی کې رسېدلی، دغه سی واجی خبره وه، د تشویش وړ نه ده.
نوموړي ویل د رئیسانو کمیټې پرېکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به په کلنۍ بودیجې بحث وکړي او د راتلونکي شنبې په ورځ به د وزیرانو د استیضاح په مسلې. د تېرې دوشنبې په ورځ حکومت له یولسو وزیرانو څخه چې ولسي جرګې د استیضاح کولو پرېکړه کړې وه، یوازې اووه وزیران د دې جرګې غونډې ته ورلېږلي وه. دغه وزیران له دې امله استیضاح کیږي چې د وکیلانو په باور تېر لمریز کال یې خپله نیمه بودیجه هم نه ده لګولې. خو حکومتي چارواکي وایي د ولسي جرګې پرېکړه اصولي نه ده، ځکه څلور وزیران تېر کال په خپلو اوسنیو پوستونو نه. دا وزیران د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ، د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید او د ښاری پراختیا وزیر حسن عبدالله دي.
وړاندې په خبرونه کې د سوداګرۍ د وزیر د څرګندونو خبرې کې چې وایي افغان دولت د بودیجې له لارې به له دې وروسته نړیوالې مرستې 50% کې د دوی له بودیجې مصرفیږي. خو اوس په پاکستان کې د روسیو تحولاتو دغلته د روان سیاسي وضعیت په اړه رپورټ راخلو. د پاکستان سترې محکمې د صدراعظم د نیولو حکم وکړ. نوموړی په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن پیژندل شوی. دا دویم ځل دی چې د واکمن پیپلز ګوند صدراعظم د سترې محکمې له سخت ګزار سره مخامخ کیږي. لدی وړاندې تیر میلادي کال د هغه وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمهور رئیس آصف علي زرداری د فساد دوسیو په سلسله کې له دندې ګوښه شو. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن اگر رپورت لري.
د پاکستان سترې محکمې د انرژي یا برېښنا په یو قرارداد کې د درغلیو او فساد په تور د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم ورکړ. سترې محکمې حکم صادر کړی چې نوموړی دې په څل رښتو ساتو کې ونیول شي. دغه حکم د سترې محکمې د رئیس افتخار محمد چودري په مشرۍ د عالی رتبه قاضیانو یوې درې کسیزې ډلې نن یعنی سه شنبه پر ورځ صادر کړ. پر نوموړي تور دی چې پر 2008 میلادي کال یې له یو بهرني هیواد په کرایه د برېښنا د سبسټیشنونو د اخیستو په قرارداد کې پراخه درغلي کړې. دغه دوسیه له څه مودې راهیسې په ستره محکمه کې تر څېړنې لاندې وه. په دغه دوسیه کې پر صدر اعظم سربېره 14 نور کسان هم تورن دي چې د نیولو امر یې شوی دی. په دې ډله کې د دوه نورو پخوانیو وزیرانو شوکت ترین او لیاقت جتوی نمونه هم شامل دي. د سترې محکمې د حکم له مخې امنیتي ارګانونو ته امر شوی چې د صدر اعظم په ګډون ټول 19 کسان دي په څل رښتو ساتونکو کې ونیسي او محکمې ته دې حاضر کړي. همداراز ویل شوی چې کتورن کسان له هیواده وتښتېدل نو ټول مسؤلیت به د احتساب مرکزی ادارې پر غاړه وي. راجا پرویز اشرف د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابینه کې څلور کاله د اوبو برېښنا وزیر و. وروسته تر هغې چې ښاغلی ګیلانی سترې محکمې ته د سپکاوي په تور له دندې ګوښه شو، راجا اشرف د تیر میلادي کال په جون میاشت کې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یوسف رضا ګیلانی د جمهور رئیس آصف علي زرداری د درغلیو او فساد دوسیو له نوي سره د نس پړلو له امله محکمې ته په سپکاوي تورن پیژندل شوی و. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې محکمه به د چهارشنبې په ورځ د صدر اعظم د برخلیک په باب څه پریکړه کوي، خو دا حکم په داسې حال کې صادرېږي چې دا وخت د پاکستان په سیاسي وضعیت کې د بدلونونو نښې نښالی لیدل کیږي. په عین حال کې د منهاج القرآن ادارې مشر او صوفي عالم ډاکټر طاهر القادری د لسګونو زرو پلویانو په ملتیا په اسلام آباد کې د پارلمان او جمهوري ریاست مخې ته احتجاجي مظاهرې پیل کړي. نوموړی د انتخاباتي او اداري اصلاحاتو غوښتنه کوي. قادری مظاهره ته خپل وینا کې حکومت په درغلی اداري فساد او ځینې چارواکي له ترهګرو سره په همکاري تورن کړل او لستري محکمې وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په ګډون نور چارواکي هم ونیسي. که څه هم حکومت او نور سیاسي ګوندونو لا په دې باب څه غبرګون نه دی ښولی، خو دا چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې پالیسي جوړونکي ادارې په پاکستان کې له پراخ اداري فساده تر پوزې رسیدلي او غواړي له انتخاباتو وړاندې یو لړ بدلونونه راولي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدي هغه برېښنالیک بې اساسه ګڼي چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ته لیږل شوی او په دې وزارت کې پکې د اداري فساد د موجودیت ادعا شوې ده. راپور نوی چې دغه لیک د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د صنایعو مرستیال متصل کومکی له ادرسه د تېرې جمعې پورس ځینو رسنیو ته لیږل شوی دی، خو هغه د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې چاته یې برېښنالیک نه دی استولی، خو په سوداګرۍ او صنایعو وزارت کې د اداري او مالي فساد ادعاوې لري. په دې هکله جمیلې ظریف رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدي هغه ادعا رد کړې چې په دې وزارت کې د اداري فساد موجودیت په اړه رسنیو ته په یوه سوال شوي برېښنالیک کې شوې دي. ډاکټر هدي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې لوی څارنوالۍ باید په دې اړه څېړنې وکړي.
زه هغه ناپیژندل شوی برېښنالیک په شدت سره ردوم او د دې برېښنالیک استول د بې مسؤلیته کسانو کار بولم او دا کار په جدي توګه غندم. ما په خپله ټوله کاري موده کې نه یوازې دلته بلکې په مالي وزارت او مرکزي بانک کې هم په پوره شفافیت سره کار کړی دی. د دې کار د څېړنې په هکله د لوی څارنوالۍ له محترمې ادارې غواړم چې د سوداګرۍ وزارت ته یو ټیم راواستوي چې هغوی حقیقت روښانه کړي.
په دې برېښنالیک کې صنایعو څنګه د قراردادونو او موافقه لیکونو او د کارکوونکو د ګمارنې په برخو کې د شفافیت د نشټوالي او د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې د بې نظمۍ په هکله ټینګار شوی دی. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر بیا ټولې دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې دا وزارت له هر ډول فساد څخه پاک دی. په ورته وخت کې د دې وزارت مرستیال متصل کومکی د خبره ردوي چې ګنې د رسنیو ته برېښنالیک استولی، خو دی له خپلې ادعا ننګه کوي چې د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
مونږه مطبوعاتو سره هیڅ نوه ایمیل نه دی ورلېږلی. زمونږ دغه ګروپ چې د فساد په ضد ولاړ وي او راپورته شوي او فساد غواړو چې زمونږ ادارې نه ورک شي. مونږ مطبوعاتو تر اوسه پورې نن د خپل ادرس ته چاته کوم دغه لېږلی دی. زمونږ محتوا چې دا مطلق د فساد په ضد ده په یو مناسب اداري چوکاټ کې، او هغلته چې دی بعضې کوچۍ لغتونه استعمال شوي دي او دغه شوي دي هغه زمونږ نه ده. هغه موارد چې فساد پکې موجود دی خو واضح خبره ده، مقررګانې دي، قراردادونه دي، دغه شیانو کې ډېر فساد دي او هغه شیان شته
په خاطر دی. هم د افغانستان په ځینو نورو دولتي ادارو کې د چارواکو ترمنځ اختلافات رسوا شوي او پر یو بل یې د اداري فساد تورونه لګولې دي. سموده مخکې له ایسایا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ په ادارې کې هم وتنه جګپړو مسؤلینو پر خپل رئیس د بې کفایتۍ تور ولګوه او له خپلو دندو څخه یې استعفا وکړه، خو وروسته د حکومت لخوا یو ګمارل شوي پلاوی د دوی ادعاوې بې اساسه وبللې.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري. مشرانو جرګې په تیرو پنځو میاشتو کې د خپل فعالیتونو ریپورت د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. دا د مشرانو جرګې د شپاړسمې دورې د دویم کال د دویم اجلاس ریپورت دی. په دې اړه احمد افغان ریپورت لري.
د مشرانو جرګې د څو میاشتو د فعالیتونو پورستی راپور کې راغلی دی چې مشرانو جرګه په دې موده کې 250 عمومي غونډې او 115 د کمیسیونونو نوبتي جلسې درلودې. د دې جرګې منشي وایي چې د روان کال د اسد نه د دلوي میاشتې پورې مشرانو جرګې 309 وزیران او رئیسان خپل عمومي غونډو ته د استجواب لپاره رابللي او د خلکو 515 عریضي او شکایتونه یې څېړلي دي. د مشرانو جرګې منشي عبدالولي راجی وایي
309 مورد استجواب و استماع وزارات
309 زلمو وزیران او نور دولتي چارواکي د جلسو نوبتي غونډو ته رابللي. 44 واري مو ولایتونو او دولتي ادارو ته نظارتي او معلوماتي سفرونه کړي دي. 515 د خلکو او ادارو عریضي او شکایتونه د جدکی له خوا څېړل شوي دي. 19 عنوانه قوانین او اسناد او همدارنګه 21 عنوانه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه مو تصویب کړي دي.
خو د مشرانو جرګې غړي وایي چې یاد کارونه کم دي او باید په یاد دور کې زیات کارونه شوي وای. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر عارف الله پښتون وایي چې په خپل کمیسون کې 3 نړیوال تړونونه تصویب کړي دي.
دا کومې کړنې چې دي دا کمې شوي دي، موږ باید نور هم دقیق متوجه او او باید مونږ ډیر فعال اوسېږو چې مونږ ډیر کارونه وکړو، ځکه چې ولس ډیر مشکلات لري.
خو یو سیاسي کارپوه وایي چې په مقایسوي ډول له ولسي جرګې څخه د مشرانو جرګې کارونه یو څه منظم وو. د سیاسي چارو کارپوه محمد داود سلطان زوی وایي چې په مشرانو جرګه کې یو متحد نظر موجود و او همې ځینو کمیسیونونو ښه او فعال کار کړی دی چې د جرګې په کړنو یې ښې اغېزې اچولې دي.
مقایسوي که سړی وګوري د مشرانو جرګې غږ بهتره جګ و د ولسي جرګې نه، لږ ذره منظمتر ول دوی په خپلو کارو کې، حداقل همغږي په مشرانو جرګې کې نسبي بهتره وه.
هغه زیاته کړه په دواړو مجلسونو کې تر ټولو لویه ستونزه د نصاب کموالی او هم شخصي تربګني ده چې وکیلان او سناتوران یې په خپلو کې لري او سیوری د جرګې په عمومي کارونو لویږي. د افغانستان مشرانو جرګې د شپاړسم تقنی دور دوهم کال دویم اجلاس چې د 1991 کال د اسد له لومړۍ نیټې پیلېږي او د همدې کال د دلوې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې دوام لري. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د افغانستان حکومت ویل دی وروسته به د امریکا متحده ایالاتو 50% مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر راتلونکو یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا متحده ایالاتو 250 میلیون ډالر مرسته به د هیواد ملي بودیجې ته انتقال شي. ویل کېږي چې د تدارکاتو او د دې پروژو د اداري چارو مسؤلیت به له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې اړوند شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان سره د چې په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت ته ګوته نیسي، خو د ملي بودیجې له لارې د دغو مرستو لګول غوره بولي. محمد وی سمیم په ریپورت لري.
د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې له دې وروسته به د امریکا او متحده ایالاتو د مرستو لګولو لپاره د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکل د دې هیواد حکومت پورې اړه ولري. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکایي چارواکو سره له خبرو او د امریکا سفر څخه تر راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له دې وروسته به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو کم تر کمه 50% مرستې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي.
له همدې کال وروسته کم تر کمه د امریکا 50% مرستې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. که چیرې له 10% سره چې تر اوسه له دې مرستو څخه د هیواد د ملي بودیجې له لارې مصرف شوي پرتله کړو، لیدل کېږي چې دا شمېر له 10% څخه 50% تلول شوی دی.
په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو ډیری برخه د هغه هیواد پراختیایي ادارې او خصوصي کمپنیو لخوا لګیدلې ده. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وروستۍ موافقې له مخې ټاکل شوی تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا د متحده ایالاتو 250 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان ملي بودیجې ته انتقال شي. د مالیه وزیر د معلوماتو له مخې له دې مخکې د هیواد د ملي بودیجې له لارې د امریکا کلنۍ مرستې د 150 میلیونه ډالرو په شاوخوا کیوی. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم دې مسلې ته په خسترګ ګوري او وایي سره لدی چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد لا پر ځای دی، خو د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکلو په خاطر غوره ده څو د امریکا متحده ایالاتو کم تر کمه نیمایي مرستې د دې هیواد د حکومت له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې دغه مرستو پر لګولو باید جدي څارنه وشي. یو تن کارپوه سیف الدین سیحون:
د افغانستان حکومت کې دنن یو پیچلی رابطه رامنځته شوی چې ښایي د افغانستان ټول فرصتونه او امکانات په اوبو لاهو کړي، خو سره له دې هغوی لکه څنګه چې واکمنه او سیاسي دستګاه ده بله لاره نشته او کم تر کمه ملي وړتیا، ملي بودیجه او ملي امکانات لوړ وي، خو په دې شرط چې د ټولنې اړتیاوې د یو پروګرام له مخې مطرح شي او له پروژې څخه څارنه وشي.
ویل کېږي چې د وروستیو موافقو له مخې چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ وشوي له دې وروسته به نړیوال پراختیایي تړونونه هم افغاني شرکتونو ته او د اړتیا په صورت کې به د سیمې هیوادونو شرکتونو ته ورکړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د تدارکاتو مسؤلیت او د دغه پروژو اداري چارې به هم له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې تړاو ونیسي. په تیرو 11 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 50 میلیارده ډالر مرسته کړې ده چې ویل کېږي ډیری برخې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکړل شوې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي او په اف ایم سل اشاریه 15 سپایې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول واوري. اوس شپږ نیم بجې کېدونکې دی. وروستۍ خبري مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.